بلکې د مازیګر څلور بجې سوې او د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې د خپرېدو وخت. په روانه خپرونه کې اوري چې بریتانیا کوشش کوي له امریکا پرته نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس خبرونه چې رضوان مراد چمتو کړي دي.
د کابل د نن سهار ځان وژونکي حملې درې افغان وګړي او درې بهرانیان ټپیان کړي دي. جرمني وی افغانستان ته یو سل شل اضافي سرتیري استوي او په پیښور کې د استخباراتو پر دفتر نننۍ ځان وژونکي حملې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړه. خبرونو تفصیل. افغان او نړیوال سواکونه وی د کابل د نن ورځې په ځانوژن کې حمله کې درې افغان او درې بهرني وګړي ژوبل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکو ویلي د بهرني سواکونو څو ټانکونه او یو شمېر ملکی موټر هم زیانمن شوي دي. عیني شاهدان وی چې دا ځانوژن کې حمله دومره زور وروه چې د شاوخوا ودانیو شیشې هم ماتې کړي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او د ډیرو بهرني عسکرو د وژلو ادعا کوي، خو افغان چارواکي دا نه مني. افغانو نړیوال ځواکونه په میدان وردګو ولایت کې د تازه عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژلي دي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیر شپه په نرخ ولسوالۍ کې ترسره شوي. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته ویل طالبانو د خپلو دوه وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ادعا کوي چې لس افغان او بهرني سرتیري هم وژلي دي. دولتي چارواکي به د طالبانو دا ادعا نه مني. د جرمني د دفاع وزیر وایي هیواد به په راتلونکي جنوري میاشت کې یو سل شل اضافي سرتیري افغانستان ته واستوي. څو ګوتنبرګ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته نن وویل چټک غبرګون د غسل کسیس ځواک به د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې ځای پر ځای شي. نوموړي دا څرګندونې په قندوز ولایت کې خپلو ځواکونو سره د کتنې پر مهال وکړې. جرمني دا مهال په افغانستان کې 4315 پیته سرتیري لري چې اکثره په قندوز ولایت کې میشت دي. د طالبانو د رژیم له سقوط را په دې خاطر اوسه پورې په افغانستان کې شپږ دېرش جرمنی سرتیری وشل شوی دی. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون ویلی هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه او نور متحدان راضي کړي سو افغانستان ته د نورو 500 اضافي سرتیرو واستول ومني. براون په یو تازه مرکه کې ویل یو شمېر اروپایي هیوادونه خپل استازي استولي سو افغانستان ته د نورو سرتیرو استولو پړه د دل پیشنهاد نه د دغو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. برتانی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9000 سرتیری لري او ژمنه کړي نور 500 عسكر به هم واستوي، ټینګار کوي چې نور متحدات هم متحدان باید هم د افغانستان د جګړې بار پر ځان ومني. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان په پیښور کې نن یو ځان وژونکي حمله د دغه هیواد د استخباراتو یو دفتر په نخښه کړ. لومړني ریپورټونه وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 550 نور ژوبل دي. په دې 14 کې د استخباراتو د درې پوړیزې ودانۍ زیاته برخه هم ړنګه شوې ده. دغه راز په یو بل ځان وژونکي حمله کې چې په باکاخیل قبیلې سیمه کې وشو شپږ تنه مړه او دېرش نور ټپیان شول. وسلوالو په پاکستان کې د بمي حملې او ځان وژونکي بریدونه په قبیلې سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په ځواب کې پیل کړي دي. پاکستان نن د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ دا راپور چې چین اسلام آباد ته په 1928 میلادي کال کې د دوه اټوم بمونو د جوړولو لپاره په کافي درجه غني شوي یورانیم ورکړي به اساسه وبله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د اټومي ساینس پوه عبدالقدیر خان چې د پاکستان د اټوم بم د پلار په نامه هم مشهور دی د اولیک په حواله ویلي چې چین اسلام آباد ته د اټوم بم جوړولو طرحه هم ورکړي چې په نتیجه کې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو پروګرام چټک شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په واشنگټن پوسټ کې دغه مطلب په ښکاره ډول د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو په نیت خپور شوی دی. د ترکیې د انرژي وزیر وایي هیواد به خوښ وي که د ایران غني شوي یورانیم په دغه هیواد کې ذخیره شي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ هیوادونه اندېښنه لري چې تهران به ښایي د دغه هیواد لپاره په بهر کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو پیشنهاد رد کړي. د ترکیې د انرژي وزیر ویل هیواد یې له دغه نظر سره کومه ستونزه نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایران د اټومي شخړې د هواري په هدف می شهادت کړی چې د روسیې پر ځای په ترکیه کې به د ایران یورانیم لید نه مخکې چې په لوړه سطحه د غني کېدو لپاره فرانسې ته واستول شي ذخیره شي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جاپان ته ورسید او د هیواد له صدر اعظم سره خبرې ترسره کړې. د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د پوځي اډې پر سر د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي اړیکې یو څه خړپړې شوې دي. د جاپان صدر اعظم ویلي دی غواړي امریکایي پوځیان د اوکیناوا له ټاپو ووځي. د اقلیم د بدلون په برخه کې جاپاني رسنۍ څرګندوي چې دواړه مشران تر 2050 میلادي کال پورې د موزر غازونو تر 80% راښکته کولو پلوي کوي. په متحده ایالاتو کې روغتیایي چارواکي وایي د خوک د انفلونزا د عمله دغلته د 500 ماشومانو په شمول شاوخوا 4000 تنه مړه شوي دي. دا معلومات د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز لخوا په یو رپورټ کې خپاره شوي. دغه مرکز له دې نه مخکې ویلي چې د خوک د انفلونزا په نتیجه کې ښایي 602 تنه مړه شوي وي. د H1N1 ویروس چې د لومړي ځل لپاره په مکسیکو او متحده ایالاتو کې کشف شو شاوخوا 199 هیوادونو ته خپور شوی او رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 6000 کسان وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډاکټران باید حاملهدارو میرمنو، ماشومانو او هغو اشخاصو ته چې د خوک د انفلونزا د ناروغۍ نښې پرې ښکاره کیږي د ویروس ضد درمل ورکړي. نړیوال روغتیایي سازمان 2 هیوادونو ته د ویروس ضد درمل استولي او په دې وروستیو کې افغانستان، اوکراین، منګولیا او بلاروس هم د ویروس ضد یو اندازه درمل لیږلي دي. دغه سازمان وایي ډېر ژر به قرغیزستان او آذربایجان ته هم دغه درمل ورسیږي. او د روسي پولیسو ویلي د شمالي قفقاز په جمهوریت انګوشیتیا کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د روسي د کورنیو چارو د وزارت ویان ویل پولیسو د تلاشي له یو پوستي سره نږدې یو موټر چې د غدري مشکوک کسان پکې سپارول ودرو او د سپرو کسانو د هویت کارتونو غوښتنه وکړه، خو له موټر نه پر پولیسو ډزې وشوې او په ځوابي ډزو کې درې واړه وبشل شول. په روان کال کې د روسیې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې وسلوال بریدونه چې مسکوې د سخت دریزو اسلام پالو عمل بولي زیات شوي دي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا مهال په کابل کې د مازیګر 4:02 دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي له امریکا پرته نور هیوادونه دې ته هڅوي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. په سرحد ایالت کې 2 ځانوژونکو حملو شاوخوا 100 تنه مړه یا هم ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي هم اوري چې پر اداري فساد او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو پکې خبرې شوې دي. دا هم دروانې خبرونې لومړی رپورت. د بریتانیا صدر اعظم ډیپلوماټیک هڅې پیل کړي چې له امریکا پرته نور هیوادونه وهڅوي چې افغانستان ته 15000 سرتیر برابر کړي. براون دا مسولیت په داسې حال کې منلی چې امریکا او افغانستان ته د شاوخوا 40000 نور سرتیرو په استولو او د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي بحثونه پای ته ندي رسولي. د ښاغلي براون د څرګندونو نور جزئیات له اسمت څروان څخه اوري.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون نن وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې خپل متحدان هڅوي چې افغانستان ته 15000 نور سرتیری واستوي. له لندن څخه د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې براون وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې او د افغان ځواکونو د روزلو لپاره د ناټو تر مشرۍ لاندې د اساف د خړو هیوادونو د تشویقولو لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړي دي. بریتانیا غواړي چې په تدریج د افغانستان د هغو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري چې اوس یې د امنیت چارې د برتانوي ځواکونو په غاړه دي او په دې توګه له افغانستان څخه د برتانوي سرتیرو وتلو ته لار هواره کړي. د بریتانیا صدر اعظم نن بی بی سی ته وویل ما دا مسؤلیت په غاړه اخیستی چې له نورو اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو څخه وغواړم چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغو د څارنې په کار کې ونډه واخلي. براون زیاته کړه زه له دوی څخه په دې باب مرسته غواړم. فکر کوم چې ممکن له دوی څخه چې د ناټو غړي دي او یا نه دي افغانستان ته 15000 نور عسکر ترلاسه کړی شو. ده دا هم وویل چې بریتانیا به هم په دې کار کې ونډه واخلي. په دې برخه کې ډیپلوماتیک هلې ځلې داسې وخت پیل شوې چې د ناټو مقامات په ایډنبرا کې راټول شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د شاوخوا 40000 نورو سرتیرو په لیږلو له خپلو سلاکارانو سره بحث پای ته نه دی رسولی. پرون د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره له کتنې وروسته وویل د ناټو تړون نورو غړیو په خصوصي ډول منلی چې مرسته به وکړي، خو هغه ونه ویل چې آیا هغوی د ځواکونو لیږلو ته هم تیار دي او کنه. کاناډا، فنلند او هالند ویلي چې د ماموریت له بشپړېدو وروسته به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ځینو نورو هیوادونو لکه ډنمارک، ایټالیا، جرمني، ناروې او سویډن ویلي چې خپل ځواکونه به په افغانستان کې وساتي، مګر د زیاتولو پلان یې نه لري. یوازې ترکیه، جرمني او برېټانیا ژمنه کړې چې افغانستان ته به په سلګونو نور سرتیري واستوي.
و موردل چې برېټانیا کوشش کوي له امریکا پرته نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. هیلری کلینټن د فلیپین په مرکز مانیلا کې خبریالانو ته وویل، موږ انتظار کوو چې حساب کتاب او په کارونو کې شفافیت ووینو. هیلری کلینټن په آسیا کې د افغان حکومت د اداري فساد مسله مطرح کړه او د ناټو عمومي منشي په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم سره د افغانستان د امنیت په خبری وکړه. د لویدیځ آژانسونو په سند احمد شیبر رپورت لري.
د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت نړیوال پکلکه غواړي چې د اداري فساد مخه ونیسي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې شایي امریکا او ناټو نور ځواکونه تر هغو افغانستان ته ونستوي چې د اداري فساد له پلوه یې ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د سیاسي چارواکو تر څنګ د افغانستان سره د مرستو په برخه کې هم د اداري فساد مسله شرط شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې د پلټنې د ادارې مشر ارنولد فیلز ازادي رادیو ته وویل چې د اداري فساد مسله خورا مهمه ده.
موږ غواړو چې هغو ته ډاډ ورکړو چې د بیا رغونې له دې بهیر سره مرسته کوي. تر اوسه امریکا د 40 میلیارد ډالر ژمنه کړې، یو برخه لګیدلې او یو برخه لا نه ده مصرف شوې. همدارس 3.5 میلیارد ډالر د نورې نړیوالې ټولنې مرستې دي، خو د دې لپاره چې پوه شو چې دا پیسې د هغو مقاصدو لپاره استعمالیږي چې ورته تاکل شوی دی، باید اطمینان پیدا کړو.
ارنولد فیلز پخوانی تورن جنرال وایي چې له همدا حمید کرزی په مشرۍ حکومت ته هیله لري چې د اداري فساد مخه به ونیسي.
اجازه راکړئ چې تاسو ته تصریح کړم چې د اداري فساد مسأله یوه ډېره مهمه مسأله ده. دا هغه مسأله ده چې د افغانستان حکومت یې په خپله مني. په هغو درې غونډو کې چې ما له ولسمشر کرزي سره لرلې، هغه د اداري فساد موضوع ته اشاره وکړه. زما له دفتره او د امریکا له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
د افغانستان لپاره د بیا رغونې د پلټنې اداره کانګرس ته ویلوي چې په افغانستان کې د مرستو د لګښت څارنه وکړي. دا اداره 50 غړي لري او غواړي چې راتلونکی کال د خپلو مامورانو شمیر دوه برابره کړي.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې دي جدي مبارزه وکړي. پر همدې موضوع د شغلي ارنورد فیلز مهمه وظیفه د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړې پلټنې یا تفتیش دی چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو، غلا او اختلاس مخنیوی وکړي. د امریکا د اردو دغه متقاعد جنرال له ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې چې نن ورځ په افغانستان کې د پراخ فساد په حق رامنځته شوي دي. د دې مرکې مهم ټکي صالح استغزی خالقی او هاشم محمد وړاندې کوي.
خغله فیلز کته سي د خپل ادارې د اهدافو او د چي د ادارې تر اوسه په افغانستان کې د کومو مهمو مسایلو په اړه پلټنې کړې چې په دې وروسته یو کې زیاتې اندېښنې راپارولې دي، معلومات راکړي.
زموږ د سازمان لومړنی هدف دا دی چې د بیا رغونې په چارو څارنه وکړو، په دې معنی چې د پیسو د بې ځایه لګېدو، درغلیو او نورو سوء استفادو څخه مخنیوی وکړو. دلته زموږ هدف د هغو 40 میلیارد ډالرو مرسته ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو لخوا ورکړل شوې او زموږ د کانګرس لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره تخصیص شوې ده. دغه اداره په 2008 کال کې رامنځته شوه او هغه مهمې ستونزې او مشکلات چې موږ تر اوسه پیژندلې دي اساسا په 4 برخو ویشل کیږي. لومړی، حساب ورکولو ته اړتیا ده. دوهم دا چې زموږ د بیا رغونې هلې ځلې باید هماهنګې شي. دریم، موږ باید د افغانستان په ټولنه کې نوي ظرفیتونه رامنځته کړو چې د بیا رغونې هلې ځلې پر مخ ویسو. او څلورم دا چې موږ باید د فساد مخنیوی وکړو.
تاسو وایست چې تاسو له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، خو موږ بیا له افغان چارواکو څخه په وار وار اورېدلی دي چې وایي په دې هېواد کې د اوسني فساد د خپرېدو پدیده له بهره راغلې ده. دوی وایي د لوی فساد اساسي علت په افغانستان کې هغه لوی قراردادونه دي چې نړیوالو موسسو کړي دي.
دا د دواړو یو ترکیب دی. ګناه یوازې په افغانستان کې نه ده او نه هم یوازې په هغو مؤسساتو کې ده چې د متحده ایالاتو استازیتوب کوي. موږ هم د فساد او هم د حساب ورکولو او مسؤلیت په برخه کې شریک یو. ځکه زموږ په خپلو مؤسساتو کې هم فساد شته. دا هغه مؤسسات دي چې د بیا رغونې له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي، خو د افغانستان په برخه کې ویلی شم چې دا فساد ډیر پراخ دی. نو د دې لپاره چې د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ درې اساسي عنصرونه سم تطبیق شي او هغه له امنیت، ښه حکومت او انکشاف څخه عبارت دي، نو باید د فساد په برخه کې د حساب ورکولو غوښتنه وشي. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې د نورو هلو ځلو په برخه کې په خاصه توګه د متحده ایالاتو څخه همدا غوښتنه
کوي. موږ ګورو چې نن په افغانستان کې د فساد او شفافیت مسله په خاصه توګه مطرح ده. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان او د مرستندویو هیوادونو په پروژو کې د فساد د مخنیوي لپاره لازمه سیاسي اراده، منابع او یو حقوقي میکانیزم موجود دی؟
With the fact that the president of Afghanistan and his senior ministers
دا چې د افغانستان ولسمشر او د وزیران له فساد سره د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، نو زما په فکر باید چې دا موضوع جدي ونیول شي او دا چې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې د افغانستان حکومت ته داسې امکانات برابر کړي چې په هیواد کې د فساد مخنیوی وکړي، زما په فکر چې نړیواله ټولنه باید دا کار وکړي.
موږ اوریدلی دی چې په افغانستان کې د تر ټولو فاسدو سلو مامورینو یو لست جوړ شوی. ستاسو په فکر به په دغه لست کې شامل کسان څوک وي؟
زه لا نه یم چمتو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایم، ځکه زموږ کار لا دومره مخته نه دی تللی چې یو چاته ګوته ونیسو، خو موږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به وکړای شو دغه فاسد مامورین تشخیص کړو. او یوازې دا هم کافي نه ده، موږ غواړو وګورو چې د متحده ایالاتو او یا افغانستان حکومت دغه ډول اشخاص چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې پیسې بې ځایه لګولي، درغلۍ یې کړي او یا یې له هغو څخه ناوړه استفاده کړې ده، د قانون منګلو ته
ښاغلی فیلډس، آیا تاسو فکر کولی شئ چې متحد ایالات به هم د برېټانیا په پل ګام کېږدي او وبوایي چې که کرزی په خپل هیواد کې د فساد مخنیوی ونه کړي، متحد ایالات به خپلې مرستې بندې کړي او خپل عسکر به له افغانستان څخه وباسي؟
As the need arises and as our audit and investigatory work
تر کومه ځایه چې زموږ تفتیش او پلټنې ته اړتیا لیدل کیږي، موږ به خپلې توصیې او لارښوونې وړاندې کړو. او که زموږ لوی مشران داسې پرېکړه وکړي چې زموږ لارښوونې او وړاندیزونه مهم دي او کېدای شي چې د هغو پر اساس سیاسي تصمیمونه ونیول شي، په هغه صورت کې به دا کار خپلو مشرانو ته
پرېږدو.
زه عزیز الله واصفی یم، د ازادۍ د راډیو خپرونې په 2019 کې په مدونې څپو کې اورم.
دا مهال په کابل کې د مازیګر 4 بجې او پوره 13 دقیقې دي. د پاکستان او افغانستان وروستي امنیتي پیښې څېړو. نن په سرحد ایالت کې د ځانوژنې دوی پرله پسې حملې وسوي چې د دې هواد مهمې پوځي او استخباراتي ادارې په نشه کړي. چارواکي وایي په دغو حملو کې شاوخوا سل تنه مړه یا هم ټپیان دي. په وژل سوي او ټپیانو کې امنیتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د دغو پیښو وروستي جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبريالې رپورت کې اوري.
وروستی راپورونه وایي د جمعې په ورځ د سرحد ایالت په دواړو ځانوژونکو حملو کې 140 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د پېښور د آی ایس آی د ادارې په ځانوژونکو حمله کې تر اوسه 10 تنه وژل شوي او 300 زیات کسان ژوبل شوي دي، چې په وژل شوو کې 8 تنه امنیتي سرتیري او 3 تنه اولسي خلک شامل دي. همدارنګه د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر بیا افتخار حسین په دې پېښه کې د 9 تنو وژل کېدو او د 55 تنو د ژوبلېدو خبره تایید کړې ده. میا افتخار حسین وایي له پېښې نه وروسته د مرستې یو ټیم سیمې ته رسېدلی او د نړېدلې ودانۍ د لاندې د بند پاتې شوو کسانو د راویستلو لړۍ روانه ده. نوموړی زیاتوي د نن ورځې په پېښه کې د استخباراتو د دفتر شپږ بلاکه زیانمن شوي دي. له پېښې وروسته د خیبر سړک او د ارمی سټېډیوم څلور لاره د هر ډول ترافیک په مخ بنده شوې ده. بل پلو د پیپلز پارټۍ دویم سکه دفتر په سرحد ایالت کې ایوب خان رسنوي ته ویلي چې د پیښې نه مخکې په سیمه کې د سختو ډزو غږ اورېدل شوی او د سیمې خلک له ویرې سره مخامخ شوي دي. په دې پیښې کې د هغه کور ته هم زیان ورسېدلی دی. بل پلو د میرانشاه په حلقوي سړک باندې د پولیسو د قوماندانۍ په ځانمرګ برید کې وروستۍ شمېره ښایي چې اووه تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدراعظم یوسف رضا ګیلاني په پېښور کې د استخباراتو په ادارې د ځانمرګ برید غندنه کړې.
د سرحد ایالت د نن سهار د دوو ځان وژونکو حملو په اړه مو واورېدل چې 134 کسانو ته پکې مرګ ژوبله راوښتېده. بل لوري ته راپورونه وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې وایي درې وسلول طالباني وژلي او درې ژوندي نیولي دي. د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاس بهرني او افغان سرتیري وژلي دي. ذبیح الله مجاهد ومنله چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوالو طالبان هم وژل شوي دي. نن په کابل کې هم د امریکایي ځواکونو اډې ته نږدې د ځان وژنې یوه حمله وسوه چې چارواکي وایي درې افغان او درې بهرني پوځیان په دې پیښه کې ټپیان دي. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې هم شپږ تنه وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. په اړه له هرات ولایته د ازادي راډیو د خبریال شرفالدین سنګزي رپورټ ته پام وکړئ.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګي آزاد په ټلیفون سره د هغه ولایت چاربرجک ولسوالۍ کې تېر ورځ د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د مړینې ادعا وکړه. آزاد د خبرو په دوام ویل وژل شوي طالبان د یوې ډلې په ترکیب کې له هلمند ولایت څخه د ورانکاره بریدونو په نیت راوختي وه، خو وړاندې له دې چې هدف ته ورسېږي د امنیتي مامورینو مخنیوي سره مخ شو. د وژل شوي کسانو مړي د جګړې په میدان پاتې دي. پیښه کې دولتي ځواکونو ته هغه وایي زیان نه ده اوښتی. طالبانو د دغې پیښې په اړوند نظر نه ده ورکړی، خو قاري یوسف احمدي د یو بل خبر په اساس د طالبانو په ویندې د هرات کوسان ولسوالۍ تورغونډۍ ښارګوټي عربانو سیمه کې د پنجشنبې په مازدیګر د ماین له کبله د پولیسو د یو رنجر موټر د تخریب او یولس پولیسو د وژنې ادعا وکړه. د سرحدي پولیسو د څلورم نمبر لیوا قوماندانۍ د ارکان رئیس ډګروال حمیدالله د پیښې او یو رنجر موټر د تخریب تایید وکړ. زیاته یې کړه یوازې یو پولیس مړ، بل ټپ شوی ده. باید ووایم چې د هرات په ګزاره او پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو د مرکزونو ورانۍ او شړلو وروسته دا په خپل ډول کې دلته د تاوتریخوالي لومړۍ پیښه ده.
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ. د ننګرهار د دوو جهادي کورنیو حاجی عبدالقادر او حاجی محمد زمان ترمنځ د روغې جوړې لپاره د افغانستان د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو، د پارلمان استازو او مشاور وزیرانو یوې 24 کسیزې ډلې په ننګرهار کې له دواړو خواوو واک واخیست او ډېر ژر به دغه روغې جوړه اعلان شي. له سیمې پرې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
دروغې جوړې د جرګې مشر اسدالله وفا د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل دواړو خواوو لیکلی واک ورکړی دی.
حاجي زمان خان او حاجي دین محمد د کورنۍ چې کومه شخړه موجوده وه د هغه د حمل فصل لپاره موږ راغلو او د لپاره د حل ځای شروع کړ.
نو دوی دا مني بیا
تاسو دوی ته او دوی موږ ته حاجي کلی عام تام اختیار کړی چې زما سره په جیب کې راسق دی که تاسو غواړئ په موږ کې دواړو امضا کړی دی. دا د حاجي دین محمد او د ظاهر خان او د ګرد جانبین امضا وي. په سل کې سل دا د افغانستان د ګرد افغانستان مشران راغلي دي. دا افغانستان طالبان سره به جوړ کړي. زه باید ووایم چې دا د کومو خپل ابتکارو دا سپیږی او دا مشران چون دا افغانستان درد کول یو درد د کول یو مشترک درد دی د دې خپل کار باندې داخله سره توسي ختمه د مسمه شرطن یات ور سره دی په دې کې شک نشته او دې هیڅ نو شرطنامه پر موږ نه دی چې به قید او شرط متواق را کړ.
ننګرهار د ولایتي شورا مرسیال مولوی عبدالعزیز خیرخوا وویل کداغه دواړه کورنۍ جوړجاړي ته ورسیږي په ننګرهار کې به پاره برخه کې نوی مثبت بدلونونه راشي.
دا وویل او دا د ننګرهار خلکو پر ډیر مفید ذکر چې دا دواړه کورنۍ د ننګرهار خلکو مشران پاتې شوی دی او د ننګرهار خلکو مشران امشره پر د ننګرهار خلکو د قدرت لاندې جهاد کړی او د دې خلکو مشکلات دوړ کورنۍ حل کړی نو دوی ترمنځ جوړه وشي دا د ټول ننګرهار پر خیر دی او امشره پر چې صلح شوه دا الله رب عزت هغه نتیجه خره ایستلې ده. زه په دې باندې مطمئن باوري مچ ان شاء الله د خدای په فضل کرم باندې کدا صلح الله وکي دوی به په شان ورونو کما په سابق ژوند تیروي ان شاء الله او د ننګرهار ټول وسند پرم به خیر دی.
د حاجی عبدالقادر او حاجی زمان کورنۍ لتیرو وکلون رئیس یو بل سره سخت دښمنی پالي او ترمنځ دروغ جوړې ډېری اسی شوی خو یو هم تر اوسه بریالي شوی نه و.
قدرمن اوریدونکو لکه مخکنی خبرونه کې مو چې واوریدل د جاپان د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې دی چې دا مهال د جاپان له صدر اعظم سره په یو غونډه کې خبرې کوي. د دې غونډې له جریانه به وروسته خبر سي. د غونډې جریان هم د وس روان دي. امریکا ولسمشر خبرې کوي
as the prime minister indicated we discussed this
the day gundi aw the japan ta da america da ulusmashar de safar paada ismat sarwan urusti jaziyat lari chi am da usra sara pa studio kare sarwan se padar nur civil civil
der manana la ka sanga chita swarte ishara wakra ham da us da america ulusmashar barak obama da japan la sadr azam sara pa yo khabari gundi ki khabari kabi ma che de dui sargandawani wawri de da khabari taqriban last taqiqi je fikr ko ma che شیوی دی او روانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په دغه څرګندونو کې د جاپان او امریکا اړیکې په تیر بیا په سیمه کې د امنیت لپاره حیاتی وبللې. د امریکا ولسمشر نن توکیو ته ورسید او د دې په سفر کې او د دې سفر په لړ کې چې نه ورځې دوام کوي پنځو آسیایي هیوادونو ته ځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د آسیا سفر له جاپان څخه په داسې حال کې پیل کړ چې امریکا اقتصادي ستونزې لري او له ژور اقتصادي کساد سره مخامخ دی. باراک اوباما به له جاپان وروسته چین، سنگاپور او جنوبي کوریا ته هم سفر وکړي. له جاپان سره د امریکا د اړیکو په اړه ویل کېږي چې له 15 کلونو راهیسې د دغو دو هیوادونو اقتصادي روابط هغسې نه دي لکه مخکې چې ول. 15 کاله مخکې د توکیو او واشنگتن ترمنځ د تجارت پر سر اختلاف پیدا شو خو اوس په جاپان کې حکومت بدل شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډیموکرات ګوند پر جاپان حاکم دی. نو کېدای شي چې په اړیکو کې بدلون راشي خو د امنیت په برخه کې د جاپان نوي صدر اعظم یوکو هاتو یاما ور له مخه ویلي دي چې د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د ډیرو امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. اوس وخت تقریبا 3,500 امریکایي پوځیان په جاپان کې اوسي. شاغلی اوباما د جاپان له صدر اعظم سره له خبرو وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې د افغانستان، ایران او شمالي کوریا په باب له جاپاني چارواکو سره خپلې خبرې ګټوري وبللې او ویل چې په دې برخو کې یو لړ موافقه هم شوې دي. شاغلی اوباما د سیمې د امنیت لپاره د امریکا او جاپان همکاري حساسه وبلله. د جاپان صدر اعظم د افغانستان په باب ویل چې هیواد یې د افغانستان له بیا رغونې سره خپلې مرستې زیاتې کړي او ژمنه یې کړې ده چې د 15 کلونو په مخه به د هیواد ته د کال 1,000,000,000 ورکړي. په داسې حال کې چې د امریکا او جاپان ترمنځ د امنیتي او اقتصادي اړیکو په برخه کې ستونزې شته خو په واشنگتن کې د امریکا د پانګه اچونې په انستیتوت کې د امریکا او آسیا د روابطو څیړونکی کلاود بیرفیلد وایي چې اندېښنه د جاپان ډیره ده او جاپان غواړي چې اړیکې ښه کړي ځکه چې له چین سره د امریکا اقتصادي روابط ډېر زیات شوي دي. شاغلی برید همدارس وایي چې شاید شنبه په ورځ باراک اوباما په جاپان کې د خلکو ته هم وینا وکړي او دا پیغام جاپانیانو ته تکرار کړي چې جاپان په آسیا کې د امریکا د ډیپلوماسۍ اصلي تکیه ده.
بلې ډېر مننه سروان صاحب. ومریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان په مرکز توکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره په یو غونډه کې هم د اوس خبرې کوي چې دغه غونډه اوس روانه ده. د دې غونډې له وروستیو جزئیاتو عصمت سروان خبر کړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په فراه ولایت کې د مخابراتو وزارت په نوښت د ډیجیټل ټلیفون او انټرنیټ د لاین غځولو کار پیل شو. دغه پروژه به تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ شي چې چرواکي وایي د ټلیفوني تماسونو به هم ورسره ارزانه شي. احمد شاه فطرت یې په اړه رپورټ لري.
انجینر نور محمد فرمولی دغه پروژې مسول په دیاړه داسې وایي
استر د کمپنی له طرفه د محترم وزارت مخابرات کوم پروژه ده په دې فرا کې کار لاندې مونږ کار شروع کړی دی او بله ورځ مونږ افتتاح وکړو په دې فرا کې وزارت محترم مخابرات نظر کې لري چې په بازسازی په سطح کې غواړي چې فرا ولایت د ډیجیټل ټلیفون نه چې دی کې انټرنیټ وصل لی د دې د برکته د فرا خلکو مستفید شي. دا داسې پروژه ده چې افغانستان د مځکې له لارې جهان سره نښلي. دا پروژه ډیر کم مصرف ټلیفونونه ډیر کم مصرف دي.
دی همداشان وایي چې دغه پروژه به په دیرشو میاشتو کې پای ته ورسیږي او دا یو عمل منفعه پروژه ده. دغه پروژې ته د فرا ښاریان خوښ بریشي او وایي چې دغه پروژه کولی شي چې فرا ولایت د انټرنیټ له لارې له نورې نړۍ سره وتړي. یو تن فرایي اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
بلې، زما نوم نورالله دی، د فرا د ولایت یو اوسیدونکی یم. موږ خپله هم د دې پروژې ملاتړ باید وکړو، ځکه چې دا موږ په ژوند کې ډېر یو وساخي راځي خلکو ته. د هر کور مخ ته د انټرنیټ شبکې کشیږي او موږ ته ښه استفاده وکړو. ارزانۍ به ټلیفونانو قیمت به دغه کې خبرې به یو څه ارزانه شي.
په فرا ولایت کې دامګړی دوه مخابراتي کمپنۍ روشن او غنبی سیم فعال دي.
دا مهال په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز بلې رضوان مراد څخه واورو.
افغان او نړیوال سواکونه وایي د کابل د نن ورځې په ځانوشن کې حمله کې درې افغان او درې بهني وګړي ژوبل شوي دي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي هیواد به په راتلونکي جنوري میاشت کې 140 اضافي سرتیري افغانستان ته واستوي. دا برتانی صدر اعظم وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه او نور متحدان راضي کړي سو افغانستان ته نور زرګونه سرتیري ولېږي. د پاکستان په پېښور ښار کې نن یو ځانوشن کې حمله د دغه هیواد د استخباراتو یو دفتر پنه کړ. د ترکیې د انرژي وزیر وایي هیواد به خوښوي که د ایران غني شوي یورانیم په دغه هیواد کې ذخیره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې د هیواد له صدر اعظم سره د افغانستان او د نړۍ په نورو مسئلو خبرې وکړې. او په متحده ایالاتو کې روغتیا چارواکي وایي د خوګ د انفلونزا له امله دغلته د 500 ماشومانو په شمول 400 کسان وژل شوي دي.
یو شمیر چارواکي وایي چې د هرات سرحد افغانستان ته د ننوتلو په خاطر د طالبانو لپاره یوه پټه دروازه ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې پښتو باندې له فرشته جلالزی څخه اوري.
اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ ښارګوټی په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لپاره په یوه اندېښنه بدل سوی، ځکه یو شمیر فکر کوي چې ایران وسوال کسان له دې لارې د کابل د حکومت د بې ثباته کولو لپاره افغانستان ته لیږي. یو سړی چې نه غوښتل هویت یې څرګند سي د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبریال ته ویلي: ما په ایران کې تقریبا 8 میاشتې کار وکړ، بیا په گزاره ولسوالۍ کې طالبانو د زیاتو پیسو وړاندیز راته وکړ او ما هم ومانه. د سړي زیاته کړي چې د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ په مرتفع سیمو کې ایرانیانو او پاکستانیانو پوځي روزنه ورکړې ده. پښتون زرغون او گزاره د هرات له ډیرو ناامنو ولسوالیو شمیرل کیږي. د سړي زیاته کړي طالبانو له 30 زرو پاکستانیو کلدارو معاش راکو او په بیلابیلو سیمو لکه انجیل، توت او سیاوشان کې مو د بهرنیو عسکرو پر موټر او پوستو حمله کولې. د سړي اوس د سولې او بیا پخلاینې د پروګرام له لارې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخیستی او له خپلې کورنۍ سره سوله ییز ژوند پر مخ بیایي. خو د اسلام قلعه سرحدي ځواکونو ویلي چې هره ورځ لږ تر لږه 100 تنه د افغانانو په نوم له ایران څخه بیرته ستنیږي. له زیاتو سره نه د هویت کارتونه وي او نه هم د مهاجرت اسناد، تر څو دا ثابته سي چې په رښتیا هم دوی افغانان دي او که نه دي. د اسلام قلعه د تلاشی په پوسټه کې د سرحدي ځواکونو افسر عبدالله اڅکزي د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبريال ته ویلي: داسې کوم سیستم نشته چې د دې کسانو پیژندګلوي وکړي، نو په دې ډول شایي ډیر غیر مناسب کسان افغانستان ته په سرحد اوړي. شاغلی اڅکزي زیاته کړي: موږ عربان او ایرانیان نیولي چې له اسنادو پرته افغانستان ته ننوتل، خو هر څوک په دومره دقت نسو تلاشي کولای، ځکه نه کافي پرسونل لرو او نه هم د دې لپاره سم وسایل شته. د سولې او جنگ د انسټیټیوټ د دې رپورت په حواله چارواکي اندېښنه لري چې شایي یو شمېر تخریبونکي که هغه افغان مهاجرین دي او یا بهرني وګړي د ایران د سرحد له لارې افغانستان ته ننوځي. په اسلام قلعه کې د پولیسو د افسر د سولې او جنگ د انسټیټیوټ خبريالان ته ویلي: یو افغان مهاجر ته وویل چې د سنگ سفید په پوځي مرکز کې ایراني ځواکونو خلکو ته تبلیغ کاوه چې افغانستان د امریکایانو تر اشغال لاندې دی او له هغه څخه یې غوښتنه کړې وه چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د امریکایانو په ضد وجنګیږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد داوود سلطان زوی د سولی او جنگ انسټیټیوټ ته ویلي د ته داسې خبرونه رسیدلي چې یو شمېر هغه تخریبکاران چې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدل غواړي افغانستان ته د بیا ستنېدونکو مهاجرینو په نوم داخلېږي. د ښاغلي سلطان زوی په باور که چیرې د افغانستان سرحدي قواوی سرحدات نسي کنټرولولای نو په دې کې شک نسته چې د بهرنیو په مداخله به د حکومت ضد وسلوالو شمېر زیاتېږي. په عین وخت کې په هرات کې د ایران قنصل ویلي د دوی حکومت یوازې هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی هغه ټول رپورټونه رد کړي چې وایي ایران پاکستانیانو، چچنیانو او نورو بهرنیانو ته دا اجازه ورکوي چې د افغان مهاجرینو په نوم افغانستان ته تیر شي.
و مې ورېدل چې د هرات سرحد افغانستان ته د ننوتلو په خاطر د طالبانو لپاره یوه پټه دروازه ده. په دې اړه د سولې او جګړې انسټیټیوټ رپورټ و چې فرښتې جلرزی تاسو ته درواوروه. په دې وروستیو څو میاشتو کې له ایران څخه د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر په بې سابقه ډول زیات شوی دی. هره ورځ له زرو څخه زیات ځوانان د ایران له بېلابېلو سیمو څخه د مشهد د مهاجرینو ادارې ته مراجعه کوي، خو په اوس مهال کې دا هم د افغانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده چې په مشهد کې د کډوالو له ادارې څخه د خروج اسناد لاسته راوړي. دوی میاشتې میاشتې انتظار باسي څو هیواد ته د ستنېدو لپاره قانوني اسناد ترلاسه کړي. څو افغان مهاجرین ازادي راډیو ته خپل ستونزې بیانوي.
داسپان راځم ځم افغانستان ته مشکل متغه در ترسو تو اش ازیت مو یو او تاد یو کته مو نشو بعد پوری مو راست پوری باندې مو تا نه نه پوری باندې مو غواړی تو اته څو نه پد لو پتا د ما چتی دا د پیسې وا کا ته پیسې وا کوم
تقریبا د هر یو څه څل زرتل 200 درس
جرنسیم دل ته سیه د اسمانو
د اسمان د اردو غاز خن چې مو مو جس پر 2000 مو ور نه
کړی چې مشکلات مو دا غدې چې جر یو بار کده د ټول مسافرو ده مشکلات دې دا د مسافر خانه کې څوک پیسې نه لري څوک نه پويږي په لارو لیکي
د بلې پوری پوری
یو د بلې پوری یو ځای خلک تا ورته په دې شهر کې نه پويږي ګوي د غرو غوته ورته په شی واښ لا ځان نه کوي دا غزا د سو دا غزا ماشين در پاسه نه سوزل زره 5000 مسافر خو نه پوری د دې خو دې خو نور څه دي پر نفر 2000 3000 خو حت منځي ورته په ورځ مخ پای شي په نیمینار کو ما کو سره وکی دې مسافر سره
تاسو چې نشه د پای چری ولې ته دې دا غزا خو دې ورته بره هات بل بخت چې
په دا یخت دا سر مخورته وي ته په چې پټونی کمپنۍ توسنی تل تکنی ما شان څه ډول پریز
پرون یو کتاب ورته ول درې ورځې د ډوډۍ خوند ولا کتل
ویل کیږي چې هر ورځ لولس څخه تر دیر شو مسافر وړونکو موټران افغانان د دوغاران او د هرات اسلام کلا سرحدونو ته انتقالوي. د ازادي او اوریدونکو په 19 پروګرام کې چې شیبه ورسته خبريږي په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبري سوي دي، خو تر دې پروپورت مخکې د پاکستان په اړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی امنۍ د اوشت رسیدو خبرونه خبريږي. د امریکا یو معتبر خبرونه نیویارکر د پاکستان د اټومي پروګرام د خوندیتوب په اړه ځینې پوښتنې مطرح کړې دي چې اسلام آباد یې په غوسه کړی دی. البته د جمهور رئیس اوباما د ادارې په شمول زیاتره امریکایي چارواکو په پوره وضاحت سره دا خبره کړې ده چې د پاکستان اټومي پروګرام خوندي دی او دوی ډاټا دي. دوی همدارس په دې ارتباط د جمهور رئیس اوباما د ادارې او پاکستانی چارواکو ترمنځ د ځینو خبرو اترو یادونه کړې ده. په دې اړه نور د فرښتې جلرزی په رپورټ کې چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله برابر کړی دی
ویل کیږي چې د پاکستان د اټومي تاسیساتو د لا زیات امنیت د تامین لپاره د خاصو امریکایي ډلو ورتګ د زیاتو تجهیزاتو او مالی مرستو برابرول او د خاصو ځواکونو روزل هغه مسایل دي چې امریکا او پاکستان بحث پرې کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال طارق مجید د نیویارکر خبرونی د دې رپورت په جواب کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې د اټومي تاسیساتو د امنیت د ټینګولو لپاره له هر ډول تهدید سره مقابله توان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه پاکستان ملکی یو اعلامیه خبره کړې. د نیویارکر دا مطلب به اساسه او به لارې کوونکی بللې. د مسلې څارونکو په دې اړه په دې نظر دي چې سره له دې چې سختدري د اسلام آباد د اټومي پروګرام امنیت ته تهدید متوجه کوي، خو بیا هم دا پروګرام مسؤول دی. فزیک پو عبدالحمید نیر د دې مسلې په اړه ازادي رادیو ته په امریکا کې ویل چې د نیویارکر خبرونه د مقاله د احساساتو پر بنا لیکل شوې ده.
At that time we were very worried and we
د وای هغه مهال چې وسلوالو کسانو په سواد کې پر ډیرو سیمو کنټرول درلود، موږ ډیره اندېښنه درلوده. نه پوهیږم چې په دې سیمه کې به د اټومي پروګرام لپاره څو ذخیره موجود وي. موږ د اټومي وسلو د امنیت په اړه د تاسیساتو له قومندانانو څخه پوښتنه وکړه او هغوی ډاډ راکړ چې په هیڅ ډول وسلوال کسان د پروګرام له خطر سره نه مواجه کوي. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتو پیل په دې هیواد کې امنیتي وضعیت لا ترنګلی کړی دی. په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد تر پېښور او لاهور سلګونه کسان په انتحاري حملو کې مړه او زخمیان شول. یو شمېر پاکستانی فزیک پوهان وایي د اسلام آباد د اټومي پروګرام مسؤلیت لا هم یو پوښتنه ده.
دا چې د پاکستان اتمی وسلې څرنګه مسؤونې دي دا یوه پوښتنه ده. هیڅوک په دې اړه په اطمینان څه نسي ویلی. په خاصه توګه دا چې د دې اتمي تاسیساتو ټول محافظوي میکانیزم او ساتونکي له عامه انظارو پټ ساتل شوي دي. فزیک پوه پرویز هودبادی زیاتوي چې اسلام آباد ته د وسلوالو کسانو لاره پیدا کول د دوی یوازینۍ اندېښنه نه ده. د وی اصلي تشویش دا دی چې د پاکستان په پوځ کې موجود افراطیان به کودتا وکړي او په دې ډول به د اتمي وسلو تاسیسات ته لاره وکړي.
اوس ازادي او اوریدونکو په اونیس پروګرام چې د اداري فساد پر مسلې او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو پکې خبرې شوې دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام کې موزه سلیم محمد صالح کوربایم او د اوسنی پروګرام په پیل کې د اداري فساد پر مسلې خبرې کیږي. دغه راز به په ایران کې د میشتو افغانانو احوال هم واخلو چې د دې هیواد د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
افغانستان د اداري فساد لپاره ډېر بدنام شوی دی. زموږ حکومت د اداري فساد لپاره ډېر بدنام شوی دی. زموږ په دغه حڅې چې په هر عنوان او په هر ترتیب او په هر ممکن سایه دا لکه د خپلې لمنځخه د خاور د لمنځخه د حکومت لمنځخه پاک.
د افغان ولسمشر حمید کرزی خبرې وی چې د دویم ځل لپاره د ولسمشر پتوګه لټاکل کېدو وروسته یې په کابل کې په یو غونډه کې د اداري فساد پر ستونزې خبرې کولې. د ویل چې اداري فساد افغان حکومت بدنامه کړی دی. د اداري فساد د لمنځوړلو ژمنې 15 کاله مخکې هم شوی وي. دغه ستونزه نه یوازې حل نه سوه بلکې پراخه هم سوه او د خلکو شکایتونه یې نور هم پسې زیات کړل. په دې وروستیو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی د دویم پړاو د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ، ورپسې د ازادي راډیو د اوریدونکو ډیر پیغامونه موږ ترلاسه کړل چې اکثره یې حامد کرزی ته مبارکي وایي، خو له هغه څخه د اداري فساد د لمنځوړلو غوښتنه کوي. اوس به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له ښاغلي کرزی څخه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
زابل ولایت له کرزی صاحب د خدا غوښتنه لرم چې نور نو کځان د افغان ملت او مظلوم ولس مشر بولي. نو د هرنوی فشار ته غاړه مژد د خپل ملت او مظلوم ټوک ټوک شوی ولس غوښتنې او هیلې ورپوره کړه. دا د هرنی ملمانه خو ډیر غوژور او سرګور جوړ شو چې دوی هر امر پر تا د بدماشي او لوی چلوي. وایي اداري فساد به ختموي. نو اداري فساد خو دا بهرنیان هغه کسان شوی چې ستا او د ملت ډیر سخت تاوان وي. ته نه ګورې پر تا څونه تورونه ویل کېږي او پر ولس څونه ظلمونه شروع دي، خو اوس دوی خپلې بدلې اخلي. لکه د زابل په ولایت کې د ضابط وزنه او په بالامرغاب کې ملي اردو او ملي پولیس او ملکي کسان او داسې نورې پېښې.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. د ګلستان خان تیموري د پاکستان د لاهور د ښار نه زغیږم. د نوې صدر حمید کرزی صاحب ته مبارکي ورکوم چې د پاکستان میډیا د لارې خپور شو. دا اوس د نوې صدر څخه درخواست کوم چې د خپل افغانستان کې د ټول افغانانو سره روغه جوړه وکړي او ټول افغانان هم دې ته متوجه شي چې باید خپل صدر چې موږ په انتخابات مقصد ورکړ هغه مو وټاکي. ټول افغانستان عوام دې په انتخابات ورکړي چې موږ نوې صدر راشي. موږ افغانان د اهل د نوې صدر څخه چې خپل په وطن کې کوم طالبان وډونه چې مرور دي هغه باید پخلا کړي.
زلیرانه ته ته خبره کوم شیر خان کرزی صاحب ما دغه خواسته چې د خدای په لاس باندې نور به افغانستان ویني ته تر څو به وي او دغه د افغانستان ملت په څو ته به مبارو کې په وینو کې رنګوي. نور د خدای په لاس باندې خوار ملت غمخور خو نسته او باید چې نور دغه ویني په افغانستان کې توی نشي او چې د تیاره راځي بمبار په ملک او ملکي خلکو باندې کوي.
زما پیغام تر اخره پورې پښ کې قطع نه کوي. پیغام ما دار عبدالوارث دادون د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ مهاجرینو نماینده کابل کې اوسېدونکی یم. اول جناب کرزی صاحب ته مبارکي د نوې ریاست وایم. دوم ورنه دا یو سوال لرم چې خپله باید رئیس جمهور صاحب د خان موږ ته دا جواب راته وشي چې دې دوره کې به د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د مهاجرینو سره کوم د کومک او همکاري وکړي. کنه موږ دا 15 کاله د کابل تر راغلي یو 15 کاله زنګښل یو خیمه موږ ته چاره نه کړه. ټول کونډې یتیمان مایبا مهاجرین دي، بې کوره بې وره خلک دي. نو زه د جناب رئیس جمهور صاحب نه دیم تقاضا لرم چې په دغه مظلوم ملت دی خپل فکر وکړي، د دوی له غمخوري وکړي.
مفصل باقی د لیول اډوانس ټیچر د کوټ څخه د ازادي رادیو ټول محترم همکاران ته خپل احترامات وړاندې کوم. د خپل ملګرو په همکاري موږ ټول حامد خان کذب ته د نوي اولس مشري مبارکي وایو. زموږ یوه جمعي ارمان او خواهش د کاري صاحب څخه داري چې یو داسې کاري باصلاحیته او سوچه ملي حکومت منځته راوړي چې د هغو سره د ملک آبادي، سوکالي، امنیت او تعلیم یافته کسان په دندو وګمارل شي. په دوهم قدم کې موږ د نیکاګانو، قاتلانو، لکه غردیان د وطن نیټه وټاکل شي او طالبان سره اخري فیصلې ته ورسېږي تر څو چې خپل افغانستان حکومت خپل افغانان جوړ کړي، نه په غربیانو. ځکه د ایت د پنځوس دوله او د کورز مې زایل په زور افغانستان ته نه تل دي، نو د آبادۍ تمه ترې نه کېږي. او د همسایه ملکو لکه پاکستان، ایران او عرب ملکونه او د هغو مافیا ایجنسیانو د هغو شتون د ملک د سیاسي چارو څخه لنډ کړی شي.
فضل الرحیم سلارزم د کندوز ولایت د سیرشیر ولسوالۍ نه د نوي رئیس جمهور نه دا پوښتنه ده چې آیا ستاسو په حکومت په کرشي حکومت کې چې پښتنو ته کومه ضربه ورسېدله، آیا په راتلونکي حکومت کې به هم داسې وي که نه؟ خبره به بدل وي. والسلام.
پاکستان خیبر جنسی باندې نه خبرې کړم، موږ صدر ته حامد کرزی ته دوباره بیٹه کړل کې دوه موږ ډېره خوشحالي ظاهرو.
سلام علیکم و علیکم السلام، از کرزی ته مبارکي وایم. پنځه کلنه
شوالی خان زاده ام او کرزی صاحب ته مبارکی ام دی پنځه کال انتخابی دوره او دی کرزی صاحب ته هیلا داده چې دوه خبرې دي. یو هغه بارود دی چې د طالبانو له طرفه افغانان په کیسوځي دی، هغه خو د کرزی صاحب مجبوری ده. یو هغه کلمی بارود دی چې اداري پساته په وزارتونو کې، ریاستونو کې، حتی په حوزو کې، په عادي پټکونو کې چې یو عسکر ولاړ وي خپل عوامو سره حکومتي رضیاته کېږي. د کرزی صاحب څخه هیله دا ده چې په تکرار انته یم چې د دې اداري پسات مخه ونیسه چې خلک دې د قلم په باروتو کې وسول.
زه عبدالهادي د ننګرهار د خوږیاړو د لوخۍ د کلي څخه په تماس کې یم. او بیا محترم حامد کرزی ته د ریاست مبارکي وایم او هیله ترې لرم چې دغه مزدوران چې د قاچاق برو لخوا په کرایه اپین وړلو کې بندیان دي خوشي کړي او د دوی ژوند خراب نه کړي، ځکه چې اپین نور بند دی او دغه مزدوران د اپین وړلو څخه علاوه چې په کور کې به هم د اپین نوم پخله وانخلي.
کنزما بخان جمهور اسلامي کرزی د خپل مبارکي ورکوم. اکثره سربازان زخمیان شوي دي، چا پالې دي خپې کار نه کوي. دا اوسه باید په صحیح ډول په صحیح طریقې پوښتنه وکړه شي. زه نه د خپل اردو سرباز یم، خپې مو کار نه کوي. جان لس دازه لګېدلی یم، پالې یم. اوس موږ څه وکړو؟ جمهور اسلامي کرزی بس وکړي د وخت حکومت.
زه نصرالله بیګم د لتهران چې تاسو باندې دروم د افغانستان د غزنی د ولایت یم. جناب محترم حامد کرزی ته د دویم وار د ریاست جمهور د افغانستان د پارت د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک هم ټول در سره کومک وکړي او ورسره ودرېږي.
په تیرو کلونو کې اداري فساد د حکومت تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېده چې زیاتو خلکو یې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې پیغامونه هم ثبت کړي دي. دوی وایي په اداري فساد اخته چارواکي یې په بیلابیلو بهانو ځوروي او په دولتي ادارو کې یې څوک غږ نه اوري. په ملي او نړیواله کچه له نوي حکومت څخه د دې ستونزې د لرې کېدو غوښتنه هم سوې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سنگزای وایي په تیرو اتو کلونو کې د حکومت په چوکاټ کې په پراخه پیمانه اداري فساد موجود و.
دا چې د افغانستان په دولت کې تیر اتو کلو کې فساد نه و، په دې یقین نه ډول فساد. مثلا د ساري په توګه چې د افغانستان لوی څارنوالي او عادي مقامات اداره کوي، یو رئیس د آریانا 50 میلیونه ډالر اختلاس کړی د آریانا د هوایي شرکت نه. دا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې حتی په ټوله دنیا کې 50 میلیون ډالر 50 میلیون ډالر په دې ترتیب کې هیڅ شکل سره په افغانستان کې اداري اقتصاد وجود درلودلی ده. نظر په هغه خپل ظرفیت، نظر په خپل مقیاس، ډېر لوی قراردادونه سوي دي، د کیفیت قراردادونه سوي دي، دا ټول د څېړنو وړ دي. بلان د افغانستان په اداري کې هیڅ شک وجود نه لري چې اقتصاد وجود درلودلی وجود لري.
اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې هم وروسته تر هغه چې حامد کرزی د دویم پړاو انتخاباتو کې د ګټون کې په توګه اعلان سو، د اداري فساد د لمنځه تلو ژغ پورته کړ. د مشرانو جرګې یو غړي محمد عمر شیرزاد هم ورته غوښتنه مطرح کړه.
موږ د ښاغلي رئیس صاحب جمهور څخه غواړو چې د آینده اصلاحات او ریفورم په خپل اداره کې راولي او د اداري فساد پر ضد باندې کلکه مبارزه وکړي. دا مو یو جدي غوښتنه ده او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، چون موږ د افغانستان د خلکو استازي یو. بله غوښتنه مو د رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې دوی پر خپل وعده وفا وکړي او د افغانستان د مخالفینو سره د مذاکراتو دروازه خلاصه کړي او د صلح او مذاکراتو پړاو شروع شي.
ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په خپل نوې کابینه کې به داسې کسان ته ځای نه ورکوي چې په اداري فساد کې لاس لري، او دوی ویلی چې د اداري فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. دغه موضوع به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لپاره بیا هم تعقیبو او له چارواکو سره به شریکو. د پروګرام په دې برخه کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لستونزو خبریږو چې اکثره یې د دې هواد د پولیسو او ایرانی چارواکو له بد چلند شکایتونه لري.
منم اقبال داز دی زابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالی دی خاطر حرکت کلی وسدن کای موږ دی تاسې د ازادۍ رادیو مقصد دی افغانستان له مشهرانو موږ د خواهش ده باید تاسې موږ دی د مظلوم افغانانو غم باید د مشهرانو خو باید په افغانستان کې کار موږ ته پیدا کی باید موږ خپل کار باندې کی موږ دلته په ایران کې ډیر حالات خراب دي دی مظلوم افغانان اخر چاره به شي مقصد دلته کارونه کوي مقصد بیا نیسی دی پیسې په بدل کې مقصد د افغانان بیا ضروري بیا پرې دی موږ له تاسې کې دا خیاسه د افغانستان له مشرانو له طالبانو مثلا له نورو چې باید موږ د مظلوم افغانانو غم وخوري موږ ته کارونه پیدا کړي په خپل وطن کې موږ کار وکړو مقصد دلته د افغانانو خوارانو ډېر سخت حالات ته څوک مقصد بندیان دي مقصد څوک په جیلو کې دي مقصد پیسې کار وکړي مقصد دا پیسې بیا نه ورکوي دلته خو دې موږ زور نه ورسره رسېږي دا څو کاله وخت کېږي چې دغه افغانان خواران دغه خاورې بادې تاسې موږ هېڅ غم ونه خوړ نه مقصد مرګری ملت وخوړ مقصد نه بایمنل وخوړ مقصد نه د افغانستان مشرانو دا د موږ غم وخوړ د مظلوم افغانانو دلته ایرانیان زوري مقصد څوک اردوګاو مقصد له دې خوا یې وړي په کریو باندې وړي مقصد هلته بیا ایرانیان کته کوي بیا ورته وایي دومره پیسې موږ ته راولېږي د پیسو په بدل کښې افغانان خوشي کوي.
زه پاریم د ولایت غرماشت ولسوالۍ یم. زما دا غوښتنه ده چې افغانان په دا ایران کښې ډېر په تشویش کښې ده، ایرانیانو سره نیسې وهي دورې وایسته په کار ورسره وکړي ولاړ شي کاتې ویسي پیسې نه ورکوي منتونه باندې کوي د کرزي صاحب ته موږ دا خواهش لرو چې موږ غور وکړي موږ ته یا په افغانستان کښې کار پیدا کړي موږ روزګار وکړو بده روزګار نه لرو بیا ایران ایران چې هم راسو دلته موږ دغه روزګار په ادا دی پیسې نه راکوي وهل راته ورکوي وهیمو ورته کوییمو.
منجام بشر دوستیم در ایران لاسفانه در مهاجرین و محترم وزیر چخه مهیله در چه په ایران که مشت افغان کردوال چه دوی ماره دوده در پیدا کول و بخاطر در غربت و پردیسه شپی سباکوی در ایرانی پولیس و لخوانی ولکیجی او بیا وربانده در حکومتی ودانه که پاوریات و گجباری کار نستره کوی. آیا نماوره وزارت به ده اکل معلومات لری او که نلری هیله در چه دیده مساله در حال دفاره کتلی گامونه واخلی. سلام علیکم.
موږ تر په ایران کښې ډېر ظلمونه کېږي بوټونه هم نه راویزه کوي موږ دا څه چل وکړو یا دې موږ د ایرانه وباسي یا دې موږ کارتونه راویزه کړي. درې سوه نفره د سمنان د ولایته د سنګسر څخه دا خبرې د شرغانه منځای کومه د فاریاب د ولایت یم.
ایران کښې په مهاجرینو باندې ډېر ظلم زیاده کېږي.
السلام علیکم. افغانستان کښې په مشهد کښې دا خلک ډېر په زبې وي د ایران د غزني نه خبرې کوم یا لشپې یا شلشپې هلته پیکو هلته یا غلشکې وي یا بله بله لوبه کو وسلام به احترام.
مشکل لرم موږ د یارانو څه مشکل یو راغلی یو په استازو پنج کښې دغه د فراه عمومي کمپ کښې د مهاجرو دی دغه مو ځای دی وږي کړي دلته پراته یو زموږ سره هېڅ کومک نه دی شوی ژمی راغی زموږ هم شی نه لرو د یخوا یخ شو د یخوا مو شی نه لرو چې موږ یې وخو.
محمد خان نظر د فاریاب د ولایت د غیسار د ولسوالۍ د اچک د کلي یم. زه جلان په ایران تهران کښې اوسېږم. زما سره ملګري دي محمد حسن محمد حسین او سرور جان. زموږ خانواده په هرات په شیدایي کښې اوسېږي د رادو ازادي د طریقه د ودوی ته سلامونه موږ وایو. دغه د افغانستان د دولت څخه زموږ خواهش دا دی چې موږ اوس خپل کور ته نه وسلای د ایران مازې په تورې کولي باندې د دا خوا تړلې زموږ د حمید کرزي رئیس جمهور د افغانستان څخه زموږ خواهش دا دی چې زموږ په باره کښې د ایران د مقاماتو سره خبرې وکړي چې دا موضوع هلته چې انشاءالله ورحمان موږ سیو سالمه خپل وطن ته راوګرځو. وسلام.
په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دغه شکایتونه می د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لویان حفیظ الله ندیم سره شریک کړل. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون د ایران له چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځینو مقاماتو سره په درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې سوي چې د افغان کډوالو ستونزې حل سي.
پدې ورستیو کې ځینې بحثونه شوې دي. ډېر ژر به یو درې اړخیزه غونډه هم وشي. پدې ورستیو کې په ایران کې ځینې تحولات راغلي چې اکثره یې د افغانستان په ګټه دي. ایرانی چارواکو افغان کډوالو ته په دې هیواد کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې عملي کېږي به.
بله، تاسو ول چې دې کې درې اړخیزه خبرې کېږي، په دغه خبرو کې به څوک څوک اشتراک کوي؟
هغه درې اړخیزه غونډې چې له ایراني او پاکستاني چارواکو سره کېږي هر کال به درې ځلې کېږي، چې یو ځل به ایران، بل ځل افغانستان او دریم ځل به پاکستان د دې غونډې کوربه وي، چې د کډوالو په چارو کې به د ملګرو ملتونو سازمان هم په دې غونډه کې ګډون ولري. دا په دې معنا ده چې افغانستان او د ملګرو ملتونو سازمان به د دې غونډو کوربه وي.
دا پروګرام په دې برخه کې به د یو اوریدونکو پیغام وبرو چې په ایران او پاکستان کې لمیشتو افغانانو څخه یو غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې ورته عزت او درناوی نور رسیږي. نو وړي وای دغه کډوال دی افغانستان ته ستنسي.
کوم لنګرار ولایت داس کې مینه د ولسوالۍ د شابهو د کلی څخه بیا شادوال غږیږم. زه له هغه ګرانو هیوادوالو څخه هیله لرم کوم چې د پاکستان او ایران په خاوره کې د ایراني او پاکستاني حکومت له خوا ځورول کیږي او تل د افغانستان د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي او د ازادۍ راډیو له لارې ویر کوي چې مېړنۍ قومونه خپل هیواد ته راشي او خپل هیواد ته د خدمت مټې راونغاړي تر څو به داسې ویرجنې شپې او ورځې تېروي. راځئ د خپل هیواد او خپلې مور لمنې ته راشئ. د رزق وعده خو الله کړې، له هغو هیوادونو څخه بدل ته لوی الله ښه رزق درکوي. او که بیا نه راځئ نو بیا چغې او ژړاګانې مه کوئ، او دا هم په یاد ولرئ، په وطن وچه ډوډۍ ښه ده، نه په پردي وطن سره کړي پولاوونه.
د ازادۍ او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام د یو اوریدونکو په خبرتیا پای ته رسوو چې زموږ په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغام پرې شي دی.
زه ګرمن هم تیم د ازادۍ رادیو پروګرامونه په سلا سره تیم د اف ام او منځري صفه 1245 متره تو صفه او واسي اورم. ازادۍ رادیوونه تر پورې ستاسو په خدمت کې ده.
کچری تازه هم غواړي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام کې مو پیغام خپور سي او په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري، د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړئ. د پیغام ثبتونکي ماشين شميره ده 00422114115. شميره بیا تکراروم 00422114115. په دې شمیره یوازې د خپل ستونزو په اړه پیغام ثبتولی سي. که څوک سندره غواړي نه یې پیغام خپریږي او نه ورته سندره خپرو. تر بل پروګرام مو پاک الله مرسته.
ګلریت قربان دي شمز کور دي چې تد مل مدي شمز سستر ګلریت قربان دي شمز کور دي چې تد مل مدي شمز سستر ګلریت قربان دي شمز کور دي چې تد مل مدي شمز مل مدی شمز دل بر راشلو یا لار کې ناسم کو
کور دی تیر تلی میل مدیش مزر کرا زیرا شکنی مرمدر پسی کور دی چیر تلی میل مدیش مزر دملنگانو پا قطار کی ناسم کور دی چیر تلی میل مدیش مزر سستر کی لری تر قربان دیش مزر کور دی چیر تلی میل مدیش مزر کور دی چیر تلی میل مدیش مزر شکور دے چیر تھے مل متی شمز سم باہر نہ دے چیوی گوری ہر کور دے چیر تھے مل متی شمز پر گوگل کے دے لے نشکور دے چیر تھے مل متی شمز سستر گلرت قربان دیش مزر کور دی چیر تھے مل متیش مزر کور دی چیر تھے مل متیش مزر